کنفرانس پلیټوب لري تقریبا و درس د دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر سالنه یا سلنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي.
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې هغو ته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو، دی یو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، او بیا په ټوله کې بیرته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورتمن لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث دی. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کېږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې، د ولس نه نیولې، ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقص کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، اخلاق ضرور کیږي. اده عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغه سي یو ادارې چې د بشر د حقوقو کمیسیون دی، تر ټولو ډیر ضرورت لیدل کیږي. زما لپاره ډیر جالب ده چې دا ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړي دي، خو ډیر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث کوم راسو دقیق دی واسطه کراسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی، افغانستان د جوړښت تر نه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یو سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راځي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغه سي موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون دی خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالو ټولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې په دې باندې مشکار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرنښت او د پاللو لپاره موږ د اخته یو نوي یو مکار کوو. مله چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
رامنځته کوي. آزاد صاحب، مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
کرمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اخیس من نه دی، موثر نه دی. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده. دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده، ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات زکه نهي
وتکیږي. رامسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلي دي چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیه خبره مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سي خلکو ته او مطبوعاتو ته نه رسیدلی شي. دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسي ډېری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لپاره رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، او بخښه کریمی صاحب را سره د دوی په وضاحت تو غړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصولو او د نورمونو مثلا په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونو کې چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو، همدا اوس ټول کارونه د محاکم دی هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي هغه د اصولو د قوانینو لمخې مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصولو لمخې ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوسه ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفي ده، مالکي ده، شافعي ده او حنبلي فقه دي. او د همدغو فقه لمخه ډېرې هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخه جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا دې د کورونا کې تاسو نو عرفي قوانینو نظر یې روزمره کا هغه سیاسي ساختار وي او کده ټولنې روزمره ژوند وي د کوم قوانینو لمخې. یعنی خلا که چیرې قضیه راځي کاغه سیاسي وي، کاغه مدني قضیه وي، کاغه جزایی قضیه وي، د کوم قانون لمخې پلی کیږي؟ د قوانینو د پلی کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث راځي کوم فقه ده
په دې برخه کې؟ بیا ول کریمی صاحب نه پوښتنه وکم، کریمی صاحب کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
کوم چې موږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دوه په رڼا کې صادرېږي چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو او تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چاري له قانوني پلوه سمې مخې ته تلی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده. نن سبا مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو رابطه د دولت سره، د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوي وي او د هغې نه مثلا کچېرې یو څوک سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالې ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده. یعنې قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصلې کیږي. او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوې هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسایل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګې ته.
آزاد صاحب، کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څلور شپږ ورځې وړاندې یو بحث دا چې د یو مازی د بشر د حقوقو کمیسیون نه بلکې د راکول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري که موږ د پخوا سره پرتله کړو، یو د کرونو په اړه دغه فعالیتونو لاس راوړنه په حق لري. خو ډېر څه و چې تاسو که هم دې تکرین سره پرتله کړئ، ډېر د څه و چې ډېر لاس راوړنه درلودې، ډېر د څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې. نیوکه پر کې بلې په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقوقو په ګډون باندې نیمګړتیا لري. د بشر د حقوقو کمیسیون بیل شکه چې ډېر لاسته راوړلو، لیکن ډېر نیمګړتیا لري. یو نیمګړتیا دا و چې په هماغه وخت کې د نیو